السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنې خبري مجله رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیلېږي. د دې سیمې د وضعیت په اړه هم در سره وروسته حال شریکو. د کورنیو چارو وزارت د نوې تګلارې له مخې د وسلو د جوازونو د اخیستلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړه، خو په سر کې د افغانستان او سیمې د دې سات مهم خبرونه چې سیف الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی ده. ننګرهار ولایت په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د جګړې له امله 8000 کورنۍ له سیمې کډې کولو ته اړ شوې دي. یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان په وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زربا به کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې، او د سوریې د حکومت مرکزي پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د داعش وسلوالو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د نښتو له امله 8000 کورنۍ له سیمې کډې کولو ته اړ شوې دي. د ننګرهار والی ګلاب منګل او ګڼو نورو چارواکو نن په خوږیاڼیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د نښتو سیمې ته نږدې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له بې ځایه شویو 15000 کورنیو سره مرستې شوې، او پاتې نورو کورنیو ته به هم مرستې ورسیږي. ګلاب منګل ډاډ ورکړ چې ژر به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمشنرۍ هم پرون اندېښنه ښودلې وه چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله 10000 عام ملکیان له سیمې کډې کولو ته اړ شوي دي. اخوا د ننګرهار د امنیت مرستیال وویل چې داعش په دې وروستیو کې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه د دې لپاره زیات کړي وو چې توره بوره سیمه ونیسي، خو په دې کار نه دي بریالي شوي. د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زربا به کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې. دا کورونه د قطر هستوګن کورونو د خارګوټي په نوم د کابل ښار د مرکزي سیلو سیمې ته نږدې د 100 میلیونو ډالرو په لګښت جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو کورونو د پرانیستې په غونډه کې وویل:
امروز هم تاکید مایز که هر بار که
نن هم زما ټینګار یو ځل بیا دا دی چې هر وار په دې پروژو کې دولت ونډه ولري، لومړیتوب به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته چې هیڅ قرباني نه ده سپمولې ورکړل شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل د الغرافي قطري کمپنۍ مشر شاهزاده شیخ علي بن عبدالله ثاني سره د دې کورونو د جوړولو په اړه تړون هم لاسلیک شوی. هغه ژمنه وکړه په راتلونکو میاشتو کې څو ورته نورې پروژې هم پرانیزي. د کورونی چارو وزارت نن په رسمي توګه د وسلو د نویو جوازونو ویش پیل کړ. دغه وزارت سرپرست وایس برمک د سې شنبه په ورځ د وسلو د نویو جوازونو ویش د خلکو د امنیت د خوالي او غیر مسؤل وسلوالو سره د وسلو د موجودیت په مخنیوي کې مهم وباله. خغلی برمک وویل د وسلو د جوازونو د ویش کړنلاره تازه د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. د سوریې د حکومت مرکزي پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. د ملګرو ملتونو ویاند الیساندرا ویلوچی نن په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا پیغام ترلاسه کړ چې د سوریې د حکومت پلاوی سبا جنیوا ته رسیږي. تر دې مخکې د حکومت پلاوی په جنیوا خبرو کې خپل ګډون ځنډولی و. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو رهبر پاپ فرانسیس په میانمار کې ګواښ وکړ چې د میانمار برما راتلونکي د هر یو قومي ګروپ ته په درناوي تړلې ده. د هغه اشاره له روهینګیا مسلمانانو ملاتړ ته وه. هغه وویل د میانمار راتلونکي باید سوله ییز وي، هغه سوله چې پکې ټولو ته درناوی وشي او حقونه یې د قانون په اساس مراعات شي. په پوارور له هغه شپږ لکه شل زره خلکو دفاع وکړه چې د برمایي پوځیانو د عملیاتو په سبب له راخاین ایالت بنگلاديش ته تښتیدلي، خو د روهینګیا کلمه یاده نه کړه. امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیوالې ټولنې په میانمار کې په راخاین ایالت کې د پوځیانو عملیات د اقلیت مسلمانانو قومي تصفیه بللې. د برما پوځیان دغه ادعاوې نه مني، خو اخوا په برما کې مشت شپږ نیم لکه کاتولیک مسیحیانو مشر هم وایي چې ورسره تبعیضي چلند کیږي. او د مقدونیا پولیس وایي د پارلمان په ودانۍ د برید په خاطر چې په اپریل میاشت کې وشوه تازه لسګونه کسان نیولې دي. د پولیسو په خبرو په نیول شویو خلکو کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر میتکو کافکو، پخوانی پولیس چارواکي او د پارلمان یو شمېر مخالف غړي شامل دي. څارنوالو ویلي د نومبر په 28مه په یو فرمان کې د شپږ دېرشو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. دوی د هغې مظاهرې په تړاو نیول شوي چې په اپریل کې وشوه او مظاهرچیانو د پارلمان ودانۍ او د پارلمان ودانۍ پننوتو چبان دي سل کسان جوبل کړل. د کورونی چارو پخوانی وزیر میتکو کافکو په دې خاطر نیول شوی چې د پارلمان ودانۍ ته د قهرجنو مظاهرچانو د مخنیوي لپاره پولیسو ته په وخت امر نه ورکړی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد ډېر شر عملیات پیلېږي او په سیمه کې خلک له راز راز ستونزو شکایت لري. دفاع وزارت وایي چمتووالی نیول شوی چې داعش په ننګرهار کې وځپل شي.
خوګیانو ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، د هوایي ضربې هم جریان لري.
د کورنیو چارو وزارت د نوې کړنلارې له مخې د وسلو د نویو جوازونو د اخیستلو لړۍ نن په رسمي ډول پیل کړه. د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د محمد محقق د څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې نشي.
د ملت پر وړاندې بدبختۍ را پیدا کول دا ملي خیانت، حتی موږ سره زمونږ ګاونډیانو غم شریکي نه ده کړې.
اجرائی رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د خزلو ګډون پرته نیمګړې ده. او په نړیوالو مسئلو کې وړه چې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په میانمار کې پرته لدې چې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې تشدد ته اشاره وکړي پروانه شخړو خواشینی څرګنده کړه. دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ قومي مشران له حکومت غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده عملیات وکړي. بلخوا په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال چې نن د جګړې لومړیو کرښو ته تللی دی وایي چې په سیمه کې اوس هم وضعیت نارامه ده. خلک له خپل کورونو بې ځای شوي، د خلکو کورونه سوځېدلي، خو د حکومت لخوا د عملیاتو د پیل کومې نښې نښانې نه ښکاري. په تېره خپرونه کې مو له شاه محمود شینواري سره خبرې درلودې.
نن سهار یې موږ خوګیانو ولسوالۍ ته لاړو، خپله د هماغه د طالب او داعش وسلوال ترمنځ چې کوم سیمه کې جګړه ده، همدغه نږدې سیمې ته د ننګرهار والي همدارنګه امنیتي چارواکي ټول تللي وو. یو کنفرانس هم درلوده عملا ساحه کې د ځینو کورو څخه دود پورته کېده چې په هغه ساحو کې چې د تیرخیلو او کمبو دلته د داعش او طالبانو ترمنځ اوس لا هم ډزې روانې وي. د ننګرهار والي طالب او داعش وسلوالو هغه سیمې یادې کړلې چې له دې وړاندې به دوی سره وي، او ډاډې ورکړل چې په راتلونکي کې دوی په پام کې لري چې دغه سیل وسلوالو پاتې کړي او عملیات پیل کړي. که څه هم په نننۍ دغه کنفرانس کې چې خپله د کمبو ساحې ته نږدې ولایتي چارواکو جوړ کړی وو، دوی د عملیاتو د پیل خبر ورکړ، خو په سیمه کې هېڅ داسې کوم نظامي ټانګ او د نظامي هغه د عملیاتو تیاری نه و نیول شوی. ولدي ویل چې په آینده کې موږ په پام کې لرو چې دغه سیمې له وسلوالو پاتې کړو. یو بله موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه د ننګرهار د میری امنیت مرستیال په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې په وزیرو او د خوګیانو په دغه ساحو کې د داعش او طالبو وسلوالو یو ډېر قوي پلانونه چې دي هغه خونڅا شوي دي او له منځه تللي دي. هغه دا خبره څرګنده کړله چې داعش وسلوالو غوښتل چې توري بوري ساحه بشپړه په واسي ونیسي او د دغه سیمې نه د خراسان د ولایت مرکز اعلان کی چې دوی ناکام شو. همدارنګه د طالبانو په اړه ویل چې وسوال طالبانو په روسیې کې غوښتل چې د وزیرو دغه ساحه چې ده په خپل کنټرول کې په بشپړ ډول باندې راولي او د پېښور شورا چې هلته د طالبانو پېښور کې شورا ده هغه را انتقال کړي دلته چې د هغه په وینا باندې دواړه وسوالې ډلې چې دوی د خپل منځي نښتې هم د دې لامل شوي دي چې دواړو د دې د غفلتونه چې خونتا شوي دي او اوس امنیتي ځواکونه د دې په وینا باندې چې فالس لري عملیات ترسره کړي ولعملن اوس عملیاتو هیڅ داسې څه نه لیدل کېدل.
ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې په ننګرهار کې د خوږیانو ولسوالۍ د وضعیت په اړه در سره ورسته او دقیق معلومات شریکول. بل لور ته دفاع وزارت وی په خوږیانو کې د عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی او لاده مخه د افغان پوز هوایي ځواکونه دغلته بمباري کوي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت لري.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران په حکومت غږ کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دوی وای داعش ډلې په یادې ولسوالۍ کې یو شمېر مهمې او ستراتیژیکې سیمې نیولې او لا هم د پرمختګ په حال کې ده. قومي مشر ملک شاه زمان وای د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
80% خلک راکډه شوي دي. تنه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولېږي نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی. دا که دولت مداخله ونه کړي نو دا به ډېره مشکله وي چې داعش دغه خېله کردادو داخل شو به دولت وباسي. دا به دولت پر ډېره مشکله
نوموړي په خبره د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په ناوړه وضعیت کې شپې ورځې تېروي. د شتلې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له اچین سربېره د خوږیانیو په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعالیت لري. چارواکي وای د شتلې له تېرې بې میاشتې راهیسې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. سمو د وړاندې په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي سایمې خوګیانۍ ویلي وو د شډله هڅه کوي چې د خوګیانۍ ولسوالۍ په نیولو سره ځان د کابل سربې ولسوالۍ ته ورسوي او بیا کابل ته ګواښ پیښ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د شډله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوي او د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر مشران او جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتو ته چمتووالی بشپړ شوی او ډېر ژر به دغه عملیات پیل شي.
د خوګیانۍ ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري، مګر عمومي عملیاتو لپاره
بلخوا د ننګرهار د والي ویان وای چې په تیرو څو ورځو کې په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو شپاړس غړي وژل شوي دي. عطاالله خوږیانۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد نن سه شنبه د افغان ځواکونو عملیات پیل شي.
نن سهار دغه ولسوالۍ کې رسمن عملیات پیل کېدونکي د داعش او هغه مخالفو ډلو څخه پر استفاده کوي. د ټول دولتونو په مخه به د ولسي خلکو همکاري باندې د عملیات ترسره کیږي. عملیات تر هغه پورې دوام کوي تر څو ټول سیمې د داعش څخه پاتې.
ښاغلی خوګیانۍ وای د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو سره بیړنۍ او لومړنۍ مرستې سوي دي او دا لړۍ هم لا روانه ده. د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه جرګې رئیس له حکومت او غوښتل چې د داعش پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې فعالیتونه یې عام ولس له ستونزو سره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت د نوې کړنلارې له مخې د وسلو د جوازونو د اخیستلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړه. د دې وزارت سرپرست ویس برمک د سه شنبې پورې د لړۍ د اصلاحاتو او د امنیت د تامینولو لپاره د وزارت یو هڅه وبلله. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون مشر دغه اقدام ستایي او پلي کول یې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلو د ګرځولو د نوو جوازونو د توزیع له مخې به هیچ چاته حق ور نه کړل شي چې له یو میل سلا پرته نور ولري. د دغه وزارت سرپرست ویس برمک د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دغه کړنلارې په اړه چې په دې وروستیو کې د امنیت د شورا لخوا تصویب شوې خبرې وکړې او پلي کول یې مهم وبلل.
طرز العمل یک هفته پیشتر از شورای امنیت ملی افغانستان بعد از یک باز
دو ویل دغه کرنلاره یو ونه مخکې د امنیت شورا لخوا د یوې هررخیزی بیا کتنې ورسته تصویب شو. د کورنۍ چارو وزارت د وسلو د کارټونو د ویش لړۍ په رسمي توګه اعلان کړو، عملی کار به پیل شي. له دې وروسته به په غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت ساحه تنګ شي،
افراد مسلح غیر مسؤول فضا برشان تنگ شه.
د موبایل دغه کړنلاره دوه کاله مخکې تیاره شوې وه، اوس پلی کیږي. د امنیت په تامینولو کې به مرسته وکړي او د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه به ونیسي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وویل هر څوک چې د وسلو د ګرځولو موقت جواز ولري کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې د وسلو د ثبتولو اړوندو ادارو ته ورشي او زیاته وسله د ډایاک پروسې ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلو نوي کارټونه په معیاري سیستم جوړ شوي، درغلي پکې نشته او که څوک پکې درغلي وکړي په واټونو کې د څارونکو ټیمونو لخوا پیژندل کیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره هر هغه څوک چې په دغه سیستم کې ثبتیږي او د وسلې د ګرځولو جواز اخلي، پیژنګلوي او ځانګړتیاوې په سیستم کې داخليږي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې په ځینو سیمو کې ډېر ځله د غیر قانوني وسلوالو پر موجودیت انتقادونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دمګړۍ په دغه وزارت کې څه باندې 90,000 کسان ثبت دي چې وسلې لري. په دوی کې 55,000 د وسلو اصلي کارټونه لري او د نورو جوازونه تمدید شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي په کابل ښار کې 45,000 کسان غیر قانوني وسلې لري چې په ځینو حالاتو کې د خلکو د ځورونې سبب کیږي. د وسلو د لیک د نوو جوازونو د ویشلو کار وستایو د امنیت د تامین لپاره مهم وباله.
دا به انشاءالله یو د خیر کې او دا به د ګټې کاري چې هغه خلک چې نن د پولیس په درشي کې راوځي یا د امنیتي ملي په درشي کې یا د اردو په درشي کې راوځي او دی خودسره خلک د هغو مخنیوی به انشاءالله وسي.
سربیره پر دې د کورنیو چارو وزارت وایي د رجال برجسته لپاره به هم یوه کړنلاره ترتیب کړي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر سره له دې چې د وسلو د ګرځولو لپاره د جوازونو د ویش او د غیر قانوني وسلو د ټولولو اقدام یو نیک کار بولي، خو وایي چې په هیواد کې روانو حالاتو او ستونزو ته په کتو سره د دغه پروګرام پلي کول به له ستونزو سره مل وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزارت د نوې تګلارې له مخې د وسلو د نویو جوازونو لړۍ نن رسمن پیل کړه.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د محمد محقق د څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې نشي او هغه ته سزا ورکړي. فضل هادي مسلم یار چې د سې شنبه پورې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان به هیڅکله محقق په ایران کې د هغو کړو څرګندونو له امله ونه بخي. جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال د وروستیو څرګندونو له کبله تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتللی شي. محمد محقق بیا تر دې دمخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو خبرو ننګه کړې ده. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
په تهران کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د دویم مرستیال د څرګندونو د غبرګونونو په دوام د مشرانو جرګې رئیس وایي د ملت په وړاندې درېدل او د بدبختیو رامنځته کول ملي خیانت دی. فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په تهران کې د محمد محقق څرګندونې د شرم وړ وبللې او په حکومت غږ وکړ چې د یادې مسلې په اړه چوپ پاتې نشي.
حتی موږ سره زمونږ ګاونډیانو غم شریکي نه ده کړې. نو دا څه چې موږ خپل ځوانان ورکو د دوی دپاره چې د دوی د مذهبي جنګونو قرباني شي یا د دوی د نظام د ساتلو قرباني شي، هېڅکله نه. محقق صاحب باید افغانستان د ولس نه بخښنه وغواړي او د افغانستان حکومت باید چپ پاتې نه شي، د دې سزا ورکړي.
د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق د تیر شنبې په ورځ د ایران په مرکز تهران کې له لشکرې فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي وو د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له ادباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو تېره ورځ ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ده هدف له هغو خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بېلابېلو هیوادونو کې جنګیږي. که څه هم جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو تېره ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي وو چې دا شان څرګندونې د افغان حکومت استازیتوب نه شي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ښاغلي محقق څرګندونې په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولای شي. اخوا یو امریکایي افغانستان پیژندونکی پروفیسور ډیوډ ایډوارد وایي افغانستان ته د بهرنیو لانجو راوړل تل د دغه هیواد په زیان تمام شوی دی. پروفیسور ډیوډ لا ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له سوریې راستنیدونکي جنګیالي افغانستان بې ثباته نه کړي. د افغانستان اوسنۍ لانجه په ټوله کې په 1950 او 1960 کلونو کې هیواد ته د بهرنۍ ایډیالوژۍ د راوړلو نتیجه ده. تل د اندېښنې او ویرې وه چې بهرني او سیمه ییز کړکیچونه که له پاکستان، ایران او یا هم عربي هیوادونو راځي دا نفوذ به افغانستان بدل کړي او په کافي اندازه یې تیر وخت کې هم دا هیواد بدل کړی. زه هیله من یم د هغو جنګیالیو په اړه چې د سوریې له جنګ راګرځي یو ځل بیا د ملیشو په شکل فعال نه شي، هغه څه چې افغانستان ته سخت ورانوونکي تمام شوي.
خو دا چې اوس د افغانستان مشرانو جرګه د ښاغلي محقق د عدلي او قضایي څار غوښتنه کوي، دا موضوع څومره قانوني اړخ درلودلی شي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس اجمل هوډمن مو وپوښته. نوموړی وایي
د یوې علني وسیلې له لارې نه داسې څرګندونې وکړي چې هغه د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان بهرنی امنیت، د افغانستان کورنی امنیت او په مخصوص ډول د افغانستان دولت ته ملي او نړیوال حیثیت ته زیان ورسوي، دا جرم دی. د کورنی او بهرنی امنیت ضد جرم دی.
د ښاغلي هوډمن په خبره د محمد محقق وروستۍ او څرګندونو دا وښوده چې د ملي یووالي په حکومت کې راټول شوي بېلابېل اړخونه لا هم د لویو او ملي مسایلو په اړه د نظر توافق نه لري او د دغه وضعیت دوام د حکومت او ولس دواړو په زیان تمامېدلی شي.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د ښځو له ګډون پرته نیمګړې ده او له دې امله د ټولو دولتي او غیر دولتي بنسټونو دنده ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره جدي هڅې وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دوامداره پراختیايي هدف په رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې وکړه. د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې له 2015 کال را په دې خوا د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار شوی او نورې هڅې هم کیږي چې د جندر د اصولو په پام کې نیولو سره ښځو ته په ټولو پراختیايي برخو کې ونډه ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت مدنی ټولنې، خصوصي سکتور او خلکو ته پکار ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان له سپارښتنو او ټینګار سره سم هڅې تیزی کړي. اجرائیه رئیس دا خبره د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دوامداره پرمختیايي هدف پر رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې وکړه. د وویل افغان حکومت د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې له ملګرو ملتو سره ژمنه کړې او باید دغه ژمنه تر ډیره حده پوره شي.
تنها به خاطر اینه که ما یک تعهد بین المللی داریم، بلکه در همه کشور
وازی دانه چه موج یو نریوال ژمنه کړی، بلکه په هیواد کې هم یو دوامدار پیاوړتیا ته اړتیا لرو. کوم هدفونه چې په لومړی توبونو کې راغلي، هغه دی بیوزلی له منځه وړل، روغتیا د ټولو لپاره، کیفیت لرونکي زده کړه، جنسیتي برابري او د ښځو او نجونو پیاوړتیا او داسې نور ته باید پام وشي.
د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یو نړیواله موضوع تصویب کړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه یې په عملي کېدو مکلف وګڼل. د ښځو چارو د وزارت مسؤلینو وویل افغانستان ژمنه کړې چې تر 2013 میلادي کال پورې د دغه نړیوالې موضوع ولس هدفونه چې د ښځو د پیاوړتیا، حقونو، تعلیم، روغتیا او په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د دوی د مشارکت موضوعګانې پکې شامل دي تر ډېره ځایه عملي کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل په دې برخه کې پلانونه ترتیب کړي او له ټولو دولتي او غیر دولتي بنسټونو سره شریک کړي چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلانونه ترتیب او عملي کړي. مېرمن نظری وویل د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید د ملګرو ملتونو ولس وړ هدفونو ته یو شان کار وشي.
هدف پنجم اهداف انکشاف پایدار
دی وویل د دوامدار پرمختیا پنځم هدف جنسیتی برابری او د ښځو پیاوړتیا ده. دا چې دغه هدف ته څنګه رسیږو زیات کار او دقت ته ضرورت لرو. زموږ په نظر که د بېوزلۍ ورکولو ته پام ونه شي نور هدفونه به هم ترلاسه نه شي.
اهداف دیگر به دست نخواهد آمد.
دی وویل دمګړې د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه 10% پورې رسیدلې خو کافي نه ده او هڅې کېږي چې دغه ونډه نوره هم زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې له تعلیم، عدلي ارګانونو ته د لاسرسي، روغتیایي خدمتونو، سیاست، اقتصادي چارو او داسې نورو ښېګڼو څخه بې برخې دي. سربیره پر دې د هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم ښځې د نارینه وو له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي او حتی په ځینو حالاتو کې وهل کېږي، ټکول کېږي او وژل کېږي هم. خو د ښځو چارو وزارت وایي د دوی د ستونزو د کمولو لپاره یې پلانونه ترتیب کړي او د دینی عالمانو او د چارو د ولایتي دفترونو له لارې د پلي کېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د کرکټ 14 لوبډلو ترمنځ د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه لس ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا ځوانان وایي چې هم د لوبو په میدان کې او هم له وطن څخه د دفاع په برخه کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. روح الله انوري پی رپورټ لري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه پرته ده چې وخت نا وخت پرې د پاکستان پوځ او وسلوال طالبان بریدونه کوي. په دغه ولسوالۍ کې په داسې حال کې ځوانان او لوبغاړي د افغان ځواکونو په ملاتړ سیالۍ جوړوي چې اوس هم د دغو بریدونو له امله زیاتو کورنیو خپل کورونه پرېښي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ویني چې ولس او ځوانان یې تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ کوي مورال یې لوړیږي.
یو ځانګړی پروګرام دی چې په دې کې امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال ځکه لوړیږي چې دی پوهېږي چې په شامو ولس ولاړ دی، خاص توګه ځوان کل یا د ملکي اداراتو مشران ولاړ دي او عکسونه او انځورونه اخیستي هغه فیسبوک ته پوسټ کړي. نظامي ځواکونو قهرمانان او اتلان داسې یو احساس کوي چې یاره د سیمې خلک موږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي، دا چې موږ سره موږ داسې په دې میدان کې تشویقی کولی شي چې موږ په سنګر کې هم تشویق کړي او موږ سره اوږه په اوږه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
لوبغاړي وایي که افغان ځواکونه د وطن او خلکو ساتنې لپاره سرخندنې کوي نو دوی هم چمتو دي چې هر ډول ملاتړ وکړي.
اشرف الله سیرت نوم یم، د کرکټ یو تن لوبغاړی یم. دا چې زمونږ غرونه دي په غرونو او سرحدونو کې پراته دي او زمونږ د امنیت لپاره د افغانستان د وګړو د امنیت لپاره خاص د کونړ د دې د خلکو د ساتنې لپاره په غرونو کې پراته دي، همدې د ملاتړ لپاره موږ راغلي او د دې ملاتړ اعلان
د سیمې ځوانان وایي که څه هم چې دوی د سیالۍ ولیدلو دپاره لوبغالی ته راغلی دي خو ستر مقصد یې له خپلو ځواکونو ملاتړ دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په میانمار کې پرته له دې چې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې تشدد ته اشاره وکړي پر روانو شخړو خواشینی څرګنده کړې ده. ویلي دي چې دا هیواد باید د ټولو وګړو حقونه خوندي وساتي. د فرانسیس د وروستیو څرګندونو مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
پاپ فرانسیس وایي د یوه امن لرونکي میانمار راتلونکي په دې پورې تړلې چې د دې هیواد ټول وګړي ځان خوندي وبولي.
ایل فونتورو دل میانمار دیو اسری لا پاچه.
د میانمار راتلونکی باید سوله وي، هغه سوله چې د ټولنې د هر غړي حقونو او کرامت ته په درناوي ولاړه وي، هرې قومي ډلې او هویت ته احترام وشي، د قانون د حاکمیت درناوی وشي، د یو ډیموکراتیک نظم چې هر فرد او هره ډله ترې بهر پاتې نه شي، هغه نظم چې د ټولو د ښېګڼې لپاره قانوني همکاري وکړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر دا څرګندونې نن سې شنبې د میانمار یا پخوانۍ برما په پلازمېنه نایپیداو کې د دې هېواد له ملکي مشري او د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي آنګ سان سوچي سره له خصوصي کتنې وروسته په وینا کې وکړې. فرانسیس په خپله وینا کې نه د روهینګیا او نه هم د ځپنې نوم واخیست، خو په دې خواشیني څرګنده کړه چې د میانمار وګړي د کورنۍ شخړې او دښمنیو له امله کړیږي او هغه به دوام وکړي، او په دې ټینګار وکړ چې هر یو چې میانمار خپل وطن بولی د دې مستحق دی چې اساسي حقونه خوندي شي. تمه کې ده چې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر بچ د روهینګیا مسلمانانو په ملاتړ یې ډېرې څرګندونې کړې. په عامه حضر کې په خپلو څرګندونو کې د روهینګیا د کډوالو ستونزو ته اشاره وکړي، خو له دې کاره یې ډډه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. اپل کمپنۍ د داسې موبایل د جوړولو حق ځان ته محفوظ ساتلی چې د کتاب او کتابچې په څیر قاطیږي.
اپل کمپنۍ د یوه داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطیږي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آی پډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کېږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سشکال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
دوستان، وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد.